د هایل اونیز خبرونه ته ستړي مشي دا اونۍ منګه په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې پاړه غږیږو درنو لیدونکو د خیبر جرګه چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په هڅو رابلل شوی و د اکتوبر په 11 نیټه پیل او په 14 نیټه ماخام ناوخته په 28 پریکړو پایته ورسوله د جرګې په پریکړو کې چې د پختون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور احمد پختون د خوانه په عام ډول اعلان شوی د سپریکړې پکې هم شامل وی چې مستقیمن د افغانستان پورې تړاو لري په دې موریدونو کې په ډیورن کرخې باندې د بی پاسپورت تګ راتګ پریکړه د قبایلو د 2040 ولسی لخر جوړول د ټولو قبایلی سیمو یعنی بلوچستان تر چتراله پورې د پاکستانی پوځیانو مشتو وسلوالو ډلو لکه داعش پاکستانی طالبان او نور په شپېته ورځو کې حتمی وتل د افغان او قبایلی سیمو د ستونزو د حل لپاره د اوسنیو پخوانیو قبایلی ملی جرګې جوړول د اوبو اختیار خپلول او د نوو قوانینو جوړول پکې شامل و لکم چې واورې دلا په دې ټولو مسایلو کې د خیبر جرګې د یو غړي او قومي مشر مولانا خانزیب صاحب او د تاریخ پو او د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې د استاد ډاکټر علي احمد جلالي صاحب نظرونه اخلم چې خوشبختانه دواړو موږ سره حاضر دي او تخنیکی وصل شوي دي خپل درناوي وړاندې کوم جلالي صاحب تاسو ته او خانزیب صاحب تاسو ته ستړي مشي پروګرام مروي کیسه
تشکر کوم
اجازه راکړئ زه به دا پیل د پښتنې د خانزیب صاحب نو کوم ځکه د په جرګه کې مو او د تل دا د قومي شخړو ستونزو د حل لپاره یې همیشه غږ اوچت کړو خانزیب صاحب که تاسو مهرباني وکړئ د خیبر جرګې پریکړو په اړه کې ویوي چې ډېری هلي د جرګې رامنځته کړې البته دغه پریکړه چې بیا اعلان شوه دا پریکړه به څنګه عملي کیږي
اډر مننه تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته سلامونه احترامات دا پښتونخوا وطن په تاریخي دره په خیبر کې ډېره لویه ستره قومي پښتون د پښتنو د یووالي په اساس باندې را جوړه شوې یو ډېره ستره جرګه وشوله او د ډېر وخت نه د پښتونخوا وطن په لرو بر کې په افو ډب روان دی په دمنی روانه ده یو شمېر دلته کې ستونزې دي بدبختۍ دي په هر حواله باندې دلته کې پاڅونونه کېږي پرلتونه کېږي زمنګ ډیر سیاسي نمائنده ګوندونه د عوامي نشتل ګوند په شان د پارلیمان په قرباني دغې د پر هڅې کوي په پولیس کې د داسې جرګو ضرورت همیش د پاره د پښتنو د افغان ملت تاریخ د پاتې شوی دی د زمانو زمانو نه چې د میرویس او تک بابا دور دی د اصفهان په ضد باندې کده ستر احمد شاه بابا دور ده او یو لوی امپراتوري پښتانه تشکیلي نو دا هر زمانه کې پښتنو جرګه چې کومه ده ډېر ژوندۍ پاتې شوې ده او د جرګې زمنګ څخه کړې ده د بنیادی ادارې زمنګا د قام د مسایلو د لپاره حل لري رئیس ترې شي هم په دغه اساس باندې تیر وخت هم دلته په پښتونخوا وطن په خاور باندې جرګې شوې دي د پنو په خار کې د نن نه دوه کال وړاندې د ملي پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مشرتوب باندې یو درې ورځې لوی ستره جرګه شوې وه تیر کال په بچا خان مرکز کې هم د ټولو سیاسي نمائنده مشرانو یو ډېر ستره د پښتنو جرګه شوې وه دا جرګه هم بیا ځنی امتیازات په دې باندې لري چې یو خو ډېر غټه یو مایوسي ده ډېر یو لوی استراب دی او په لویه کچه باندې د بدامنۍ تسلسل د 15 اگست 2021 نه پس هم د پښتونخوا په دې خاوره باندې تم شوی نه دی بلکې کله نه چې امریکا په ستاره ظاهره وتلې دا غي نه پس په دې سیمه کې د پښتونخوا وطن په لرو بر کې تر د جنوبي پښتونخوا پورې اخو ډب ډېر زیات شوی ډېر سیوا شوی دی نو په ولس کې د دې جرګې ډېری هیلې وي یو خو ولس په ډېر لوی شمېر د لکونو په شمېر باندې دې جرګې ته رالی ځوانان راله تر د جنوبي پښتونخوا د کراچۍ پوری چې په کومه سیمه کې هم پښتانه دي چې تقریبا د اتیا ضلعو په اساس باندې پښتانه دي جرګو ته راغونډ شو د هغې سره هم سیاسي ګوندونه نهضتونه زمونږ چېرې پښتونخوا په خاوره دي نو په هغې کې ستر ستر مشران رال د اسپندیار ولی خان مشرتابز دوی ایمل ولی خان چې مرکزي صدر دی د پښتون عوامي نشتل ګوند هغه په خپله باندې رالې داسې د نورو سیاسي ګوندونو مشران رال د پښتونخوا وزیر اعلی
بالکل دې کې شک نشته چې د دې جرګې باره کې مونږ پوره تفصیل سره خبرې وکړې چې څوک پکې ده اساسا که مختصر وي چې دغه پریکړې چې کړي دا به څنګه عملي کوي
بنیادی خبره دا دا ډیر یو لوی سوال هم دی چې جرګه په څه شکل باندې با عمل ته د خپل پریکړې یا د خپل غوښتنې چې کوم دی دا بودی زما په خیال باندې د جرګې تاریخ چې موږ راسکړو ترنن دوره پوری د جرګې دا تش غږ چې د قام د لوري نه وشي دا ډیر زیات وی اثر لري او څومره هم چې مسؤل فریقین په یو شخړه کې په یو جګړه کې خکیلی نو په غی باندې د قام د اړخ نه د پړی غږ وشي د ملامت غږ وشي دا د ملامت غږ چې کوم دی دا شاته د قام زور لري او به دې جرګې ته کوم ډوګرو نه پدې کې د اتیا کسانو د کمیټې یا د یو لوی جرګې پارلمان په شکل باندې یو لوی ټولنه جوړه شول دغه اتیا کسیزه کمیټې چې کومه ده د مشرانو دا به دې پریکړو ته څارنه کوي او هر ځای ته به دې رسی نورې جرګې به هم تابعیا کوي او کمی غوښتنې چې د تا په ذمه باندې مسؤلیت لري داغه حکومتونه دي داغه لاندې ادارې دي نورې ډلې دي نو دا جرګه د غاتیا کسي د جرګه او داغه شاته ولسونه به کردار لري.
خان صاحب صاحب زه ډېرې پوښتنې لرم تاسو تر اعظم ما سره یې ډېر وخت لرو جلالي صاحب تاسو ته به هم ستړي مشوم اجازه راکړئ دا پوښتنه وکم چې د پاکستان حکومت دا د تیرو لسیزو مدعي دي چې دا د خپل اراضی ساتلو د پاره چې ډیورن کرخه ټوله پکې شامل یادای وي چې ډیره قربانی ورکړې ده او په قبایلی سیمو کې د ترګرو په ضد باندې څو ځلی عملیات کړی دي چې سیمه امن شي تاسو فکر کوئ چې د پاکستان حکومت دا ځلی دا ډول پریکړه چې د خیبر پختونخوا کې جرګه وکړلې دا ډول پریکړه ومني؟
تشکر کوم تاسو ته سلامونه وایم. اصلا پاکستان د تجزیه په مقابل کې ډیر حساسیت لري ځکه یو قسمت خاورې جلاسه وی درته بنگلاديش ته جوړ شوی و اوس هم ډیر حساس دی چې پاکستان داسې دی چې کدي انګريز نه البته مهم موسسات او لوی موسسات او معاصر موسسات په میراث واخیستل لکه پاوز چې دی لکه بیوروکراسي چې ده مګر ملي احساس یې ونه خست ځکه هغه ولایتونه چې پاکستان کې موجود دي د پنجاب نه سند او بلوچستان او پښتونونو نیولی د دې ترمنځ دغه یو ملي احساس موجود نه دی نو ځکه یو قوي سټیټ شته او قوي ملت نشته نو ځکه دوی ډیر حساس دي په دې برخه کې او ځکه نو فکر کوم چې د دغه فیصلې چې سوي دي د دې فیصلې ډیر خدي اساسا د جرګه په خپل اول قدم دی دا یو بیداری دی یو دی او بیداری غږ دی او دا غږ نه وای نه دی په دې چیر وختو کې د انګریزانو له وخت دا منطقه ولی په خاص ډول اداره کیدل ځکه د خلکو چاټغار نه خوده تسلیمي نو ځکه دوی مخصوص شکل سره اداره کوله په همدغه په پښتنو په منطقه کې حتی تر پاکستان ته 2013 کال پورې د پاکستان اساسي قانون په نت چلید بلکې دوی ته هغه د انګلیزانو د وخت د فرانټیر کرایم ریګولیشن په نامه دی چې هغه د ظالمانه یو رقم حرکت وو نو د دې په مقابل کې د سیم پیلی را په دې خو د قیامونه د جرګې سوي دي هر جرګه یو غږ دی چې بل اخره یو نتیجه ترسیږي همدا غږ وو چې بل اخره پاکستان مجبور شو چې د 2013 می د سی فی آر یا د فرانټیر کرایم ریګولیشن غلغ وک او ټول د پاکستان منطقه په پښتونخوا ولایت پر وټرللی دا غږونه اهمیت لري مګر دا فتن فکر نه کوم چې پاکستان دا ومني چې خپل پاوز د سیمه وباسي او یادا چې په دې منطقه کې د طالبانو مسله نه پاکستان کنټرول لري نه د نور څو په کنټرول لري خو یو ترګری ډلې دي د یو په مقابل کې نه پويګم چې دغه جرګه به څومره موثر وي
او لکه تاسو چې یاد کړ د جرګي مسولین هم تر ډیره دا یاد کړل چې ممکن د اجراتو د پاره ځنې نور اقدامات مو شي مثلا غونډي او شي مجالس او سیو مشورې او شي خانزيب سه بیرته زرا ګرځم دا د پاوز مسلې ته د جرګي هغه ول پریکړه همدا و چې ویل پاوز طالب داعش او بل هر وسلواله ډله به وي په دوه میاشو کې د پښتني سیمو څخه وزي او ک په خپل ونه وتل قوم به په سپورته کیږي او په زور به وباسي اوس دلته دوه پښتني زتا نو کوم کلن جواب راته پکې راټول کړي اول دا چې آیا پاکستان حکومت دا ډول پریکړې مانی کنه مانی داسې او دویم کچیرته ومنل شي دا د سیمه امنیتی مسولیت به څنګه ساتل کیږي مثلا دا خډیره لوی او پراخه سیمه د میلیونونو خلک پکې اوسي سلامان
صاحب ډیره مهمه پوښتنه ده او ډیره اهمیت او ارزښت هم په دې وخت ذکر لري دا سوال مهم پدې دی چې وضاحت د دې ضروری دی چې پدې باندې خلک پوه شي او کنفیوژن ډېر جوړول کیږي چې حکومت نه نو د حکومت د ادارې دې څوک بنيږي. دلته کې چې کومه غوښتنه په جرګه کې راغلی نو دا غي معنی دانه دا چې د ریاست اداره دې دلته کې په هیڅ د ریاست باندې نه وي بلکې کومنګ پدې لړن وخت یو کورونه چې پدې سیما کې کله د پاکستان دفاعي ادارې نه خپل غنوي ناس روایتي دلته استیول سټراکچر او استیول ادارې وي یا مقام کې هم د لخر او د خلو دودون اقدار او روایت برقرار او وسلوال ډلې هم نه وینو. په دې سیمو کې امنیت وو په دې سیمه کې زمنګ دود دستور روایت اجره جماعت چې کم دي زمنګ دا ډېر آباد وو. د بد امر غنا چې کله د جګړو د تسلسل د بهیر روان شوه دي او دلته کې فوجونه رانه نه وتی د دغه سره وسلوال ډلې په جګړه شوې دي نو د جرګې د پریکړې دا د قام غږ دی دا یو کس غږم نه دی دی یو کندي او تحریک دا د قام غږ رالی چې جګړه د دوو فریقینو په منځ کې د وسلوالو ډلو او د پاکستان د حکومتي فوجي ادارو ترمنځ او د دې د دې جګړې میدان چې سم دی دا زمنګ وطن زمنګ خاوره ګرځیدلې او د ټولو نزيد په کیبلس جوبل کیږي دولت جماعتونه او درې بازارونه مثلا د اوجل څه کوم غادات او شمار رالو چې قتل عام شوی د پښتنو زر زمنګ جماعتونه مدرسې ورانی چوي دي په زرګونو مشران ولسته او مشران لال شوی دي علما نور او ځوانان په دې کې وجل شوی دي تقریبا په دې کې 15000 دوکانونه او 15000 بازارونه زمنګ لنګ شوی دي و بازار رونه وسم د زمکه په سر نشته او د نو پاس نه ترجمان پر شپاله تاریخي لارې ودايه نسل کال نه تړلې دي. نو د دې جرګې د قانون غږ کوم دی په دې بنیاد باندې دی چې د ریاست اداره په ټول هیواد کې شته دي. پنجاب کې مستا پستان کې مستا دي د بلوچستان په سیمه کې مستا دي او کوم ځای کې چې په وزن او راو سوال ډلې مخامخ وي هغه وطن کې امن نه راځي. نو د امن په خاطر باندې دا غوښتنه شته نور د ریاست چلولو لپاره د پاکستان آی ریاستی واګي ریاستی کاري سیستم دی د دې لپاره چې ویلین ادارې به د ویلین ادارو باندې به سټرکچر به هغه به کار ترلاسه کوي او د جنگ په دې شکل باندې زمنګ غوښتنه دا ده د جرګې د غپل سراله چې څومره جنگ لدی تسلسل ور کوي ولست کډواله مشو د ولست توانونه مشو به هم امن رانه لې د دې جګړې له دوام کوي زمنګ د خاوره دی خالي کی داس یو میدان دی جنگ لپاره وګورې چې دای په ټول عمر دی او بل سره جنگ کوي ولست د جنگ کې پر نه دی ولست په هیڅ د فريق باندې د فريق نزدې توانې د دې
څخه
دی مننه پوه شو جديده د نور د ولست د بیدارې او د لخر چې کم یاد شوی نو دا سره وسلې او د جګړې لخر نه بلکې د قام د بیدارې لخر او د قام د دستین ټولاند لخر چې کم دی دا به کله هم زمونږ په وطن کې به امن او اغه لخر به په وطن کې په سوچ او فکر او سیاست او شعور باندې راغونډول
شي. پوښم خانزیب صاحب ځنه څو نور مسایل دي د بحث دوم برخه کې زغواړم به تاسو نظر مخلم جلالی صاحب تاسو نه د پښتنه اوس کوله چې په دې جرګه کې یو مورید دا و چې وی جرګه ورن کرخه پر رسمیت نه منی مثلا د بی پاسپورت سفر کول خبر یاد کړی به پکې دی وی ملی جرګې پر اتلون کې کې یادونه هم وکړه چې ضرورت دی چې د سیمې د افغانستان په شمول د سیمې د ستونزو حل لپاره یو لار چاره ولټي او ترڅنګ بل مهمه مسله د اوبو چې د اوبو اختیار یا کنټرول باندې بایټوي دا خپل د سیمې خلک ځان سره ولري چې دام د افغانستان پورې ډیر تړاو پدی لري چې خیبر پښتونخوا ته د کابل او کونړ سین یو ځکیږي ورزي دا ډول پریکړې مثلا د دولتونو په موجودیت کې غواړم دلته لک ټینګار پدې کوم چې د دوه دولتونو په موجودیت کې دا ډول پریکړې څنګه تعریفوي تاسو دا به څنګه مدیریت کیږي
خبره دا ته په اوسنی شرایطو کې مشکلات ډېر دي ځکه اول د ډیورن کرخه د افغانستان هیڅ وخت نه د پیژندل پر اساس د پیژندلې او ځکه نو ما یو سرحد دی چې په رسمي ډول باندې تګ راتګ کې کنټرول موجود دی په باندې مګر د پښتنو افغانانو دا پرسنل د پیژندل مګر مسله هم دا مسله دا ده چې تر څو چې د افغانستان کې داسې حکومت رامنځته نشي چې هغه مشو حکومت وي او قراردادونه او هغه فیصلې او تعهدونه مشروعیت ولري تر واخ پوری دا مسله نه دی وبو محل کې د لشي نه دی دیوران مسله حل کې د لشي اصلا د دیوران خط په ډیرو هیوادونو کې دا مسله موجود چې خط پرسنل نه پیژندل دی مگر تګ را تګ به باندې د خلکو چې په دوړو خو کې پروته دي او سره خېخي لري او قومي ارتباطات لري لوګو د پر ازادي ور کړی ده. ما دا غلی دی لیدې په وس مثلا آذربایجان او ایران په منځ کې په استارا کې یو ځای دی چې وګړي چې دوړو خو د خلکو دوړو خو ته ازریان پروته دي مگر یو رقم مقررات یې وځ کړی دي چې څنګه د خلک په دې یو بل ته تګ را تګ وکړي. همدار په قبرس کې مداخله به مثلا شته په دې نور هوادو کې شته په اروپا کې به خسر دونه لمزه تللی دي او په افغانستان کې اصل د افغانستان پاکستان ترمنس چې دا مازله موجوده ده په اوسره شرایطو کې مشکل چې حل شي ځکه په افغانستان کې داسې حکومت نشته چې بین المللي مشروعیت ولري یا داخلي مشروعیت ولري. دا به مشکل وي مګر په آینده کې کېدلای شي. څو کال مخکې په استانبول کې یو بینی کانفرنس وو چې موږ برخه اخیستې وو د افغانستان راغلي وو خلک ایران پاکستان دی پاکستان هند انګلستان او او هلته دا وشول چې دی دوران په برخه کې باید په آخر مرحله کې باید یو نرم سرحد شکل ونیسي چې خلک پیسه ګراته آسان وکړی شي لکه په اروپا کې موجود دی. تر هغو پورې دا مسله نه د جنگ له لارې حل کېدلی شي نه د مذاکراتو له لارې حل کېدلی شي.
صحیح مننه. خان صاحب ستاسو نظر څه دی؟ دغه تاسو چې په دې جرګه کې ویل چې مثلا جرګه کرخه به په رسمیت نه پیژني د ډیورن او تګ راتګ د آزاد شي مثلا سوداګري او اقتصاد او نورې خبرې په کې ماترا شولي دا تاسو کوم غور کړو چرګې چې دا به څنګه کیږي مثلا؟
پاکستان نورستان کنڑ نوالا ترخوس پکیا پکا پور تقریباً یو کروڑ پختان ڈیورن پدی کر کمانے لوبر میز تھی او ددای ژوند جواکو قبیله جوجرا جماعت بازارونه د یو بل سره زرګونو کلونو نه سره کی په دې جرګه کې چې کوم تنرال او د ډیره مهمه د ډیره قانوني غوښتنه د وغدا ده چې د اتل سوا درینوی د ډیورن د تړون نه پاستو تقریبا د 2010 پورې زمنګ چې کومې د تګ راتګ د تجارت لارې موږ په هغه تړل نه تړل 315 دیسو زمنګ د تګ راتګ کندو نو ولارې یو تجارتونه به کېدل د قبیلو قانون او تر د منځنۍ مرکزی اسیا په زمنګ تجارتي کاروانونه تل د 2010 نه پاستو په دې کې شپږ لارې دا غته وټه کړې شولې چې پاکې نه واپاستو عموماً کې کوستړې وا په سنترال کې دورا پاستو دیر کې بنچایي وا په خیبر کې ترخمو پکورما کې خرلاچی تر منګلو شمالي وزیرستان کې غلام خان او په جنوبي وزیرستان کې هم پورا ډوا او جنوبي پښتونخوا کې بادینی قمردین او تر د چمن پورې د شپاړس غټې لارې وي پنځوس لکه ولسونه د دوی ژوند روزګار اقتصاد معیشت د دوی سره تړل شوی و. مخکې نه پاسپورټونه په دې لارو نه به ویزې وي بلکې تجارت ته کېدل وو او شناختی کارډ او تذکره چې ورته ویلې کېږي په دې به د ولسونو تګ راتګ و. د بده مرغه نه د امنۍ په نامه باندې 2 کیلومتره اصلا تار په کرښه باندې راغلی شولو 4 پوځي قلمخانې جوړې شوې او دغه 14 لارې چې ما کمې یادې کړې نو په دې 14 لارې په بشپړ توګه باندې د نن پورې تړل شوې چې د ناوپاس په شان تاریخي لار هم پاتې شامل ده په تورخم او چمن باندې تجارت په تش په نامه پاتې شو. د دې جرګه کې دا پوښتنه راغله د ډیورنډ کرخه چې کوم دا خو د ریاستونو د ولستونو په منځ کې ستونزه ده خو دا لارې تجارت او تګ راتګ ته بندول دا ولست بندول دي چې پرې بندې ستونزې دي. دا به دا غوښتنه وکړه چې د 2010 تر د 1993 پورې په کوم اوستول په کوم تی طریقه باندې په کوم پیژاندلو په دې ټوټي باندې باندې تجارت کېدو تګ راتګ کېدو په دې جرګې دا غوښتنه وکړه چې په هماغه شکل د تګ راتګ هم آزاد شي تجارت هم بیا آزاد شي او دغه کوم مشکل په دې لارو جوړ کړو نو دا جرګې رد کړله. زما په خیال باندې دا ډېره مهمه زده کړه چې په یو خاوره کې اقتصاد نه تجارت نه وي نو هلته ژوند کول مشکل دلته جنګونه هم چې دوام دي بدامنی چې کوم دوامداره روانه ده یو لامل یې دا دی چې بېروزګاري ده او کډوالي ده په دې خاوره کې. که د کونړ او باجوړ ولس دا د یو بل نه غوښت شو مړی ژوندې ختم شو د ننګرهار او د مومن ولس د یو بل نه غوښت شو د وزیرستان د کورمې د خوست پکتیا او پکتیا ولسونه د یو بل نه مات شو. بد مرکز دا چې جګړې د ریاستونو دي
جګړې د نړیوالو زورورو دي او خپل په دې کې پښتانه دي د دې وطن مسلمانان دي نو دې پر دې د قام د پر یاد وړاندې کړو چې د ډیورن په کرښه دا تړل شوی لاري بسم د ستوګه د کولاو کړل شي او د دې د امنیت لپاره لارو بر کوم دې د ریاستونو واه
صحیح خان صاحب سبو بخې یو پښتنه مې په دې ارتباط بلم کوله چې تصمیم دا شوه چې د پښتنو یو ملي لخر به وي جوړیږي دلته خو دې سویلی چې هر ګوند وره ول سوالي به دې ملي لخر ته درې درې زره غیر مصالح غیر وسلوال ځوانان ورکه یو د لخر به وي د پښتنو وطن کې د ګټو ساتنه کوي دا یو ډیر اساسه پښتنه په دې چې په دې سوشل میډیا کې دا مغه اعلان نورسته ډیر په خلک باس کوي چې دا اول ک غیر مصالح دا به ګټي څنګه ساتي ځکه چې دلته خو په لکونو خلک تیار غیر مصالح شته هغه څنګه نشي ساتل نو دا د څه لپاره اصلا تاسو غوښتلی دا خو تقریبا چې په ماسبه راشي او کوم اعلان شو دوله کو څلوي غزر لخر جوړیږي په دې به څه کوي تاسو
دا سیدا چې وسلوال لخر په دریاستونو سم موجود دي یا دریاستونو په ځد باندې وسلوال ډلې موجود دي نو وسلوال ډله او لخر هو جنگ جوړ کړي دي ځکه د وسلو د دغه لخر منګه په حق کې نه او په تیر وخت دلته د امن لخر د امن کمیټو په نامه باندې لخر جوړ شو او هغه دلته کې یو نوی اړه اړه غړې او دوامدار بدمنی نورم چې کوم دی راوسته دشمني جوړ شولې جرګه چې کومه ده دا د پښتنو بي وسلي لخر دي د پښتنو مرکه چې کوم ده دا بي وسلي لخر دي او د وسلي د لخر نه د ډیر زور دي یقینا دا مسائل دومره ساده هم نه دي دا مسائل ستي دا ډیر جوور مسائل دي دغه لخر د نقام چې یادېږي دا په دې بنیاد باندې دي چې د پښتنو په خاور باندې مسائل دي خو یو سیمه د بلې سیمه نه وزکړې شوې ده یو سیمه بلې سیمه له مرسته نشي ورتلې په ټول سیمو کې به دا سي تابعیا کول کیږي چې په وزیرستان کې ستونزه وا که په جوب او شپشین کې وا او که په سواد او باجوړ کې وا نو د دې ځوانانو د لخر چې کوم دی دا به د قامی جرګې برخې او التبرا غونډینګي دغه مسله چې کوم دا د وسایل خبره تاسو کړو د وګو مسله چې کوم دا چې وسایل زمنګ دی او په زمنګ دی بجلی کېست او زمنګ دی او حق چې کوم دی پښتنو پښتنفات انور کول کیږي نو دغه لخر د ځوانانو چې کوم دی دا به د وسایل څارنه هم کوي چې د پاکستان آئین د لیکلي چې په کومه خاوره کې وسایل دي شتمنۍ دي د هغې ړومبی حق او ګټه رایلټی چې کومه ده دا باغ ولسونو ته ورکول کیږي او پښتانه د دین هم به برخې دي زما په خیال باندې په دې وخت کې د ځوانانو لخر د پاتسون په شکل کې د پرلت په شکل کې د قامی جرګې په شکل کې دا د وسلوالو لخرونو ډیر زور لري دا به د سیاست او د قام د چغې په بنیاد باندې تابع کیږي او دې مونږ ته نتیجې هم په دې لنډ وخت کې راکړي دي راتلونکي کوم دغه غواړو مونږ دا چې دا مزل جاري او دا به د قام بیداری چې قام کې بیداری رالی یووالی رالی ان شاء الله د دشمن ماتې چې کوم په هر ځای کې اسانی دي
سید مننه خان صاحب سے تاسو وسم په لفظ کې د دشمن ماتې ټکه ذکر کوو زر اعظم به تاسو نه ما دوه پښتنه سر په سر وکړي جلالی صاحب یو عمومي ارزونه تاسو نه په دې باندې اخلو چې د دې پریکړو اجرات او د پاره وخت او زمان ډیر مهم ګڼل کیږي دا ونی تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پاکستان د شانګهای یا د سیمایزو همکاریو د کانفرنس قربتوب کو او د سیمې معتبر هیوادونو لکه هند پس د لسیزو وروسته خپل لوړ چارواکي ورولېګو د چین نه مثلا علي رتبه حیات ورغلې و او د مرکزی اسیا نورو چې د شانګهای د کانفرنس غړیتوب لري پاکستان په یو عجیب حالت سره مواجه و هم بینظمی په کډې روا نامنیم په کډې روا او په همدې وخت کې جرګیزنې پریکړې وکړلې په دغه د پښتنو په سیمو کې مثلا د پاکستانی پوځیانو وسلوالو ډلو د وټلو د پاره خو اعلان دوی همدا ونه اعلان وکړ البته په دیار لسم چې په شپېته ورځو کې وسی چې وسه څو ورځې کمې شوې دي مګر هم د دې نورو پریکړو ته د څه خاص وخت مشخص نشو مثلا د اوبو اختیار باید ورکړل شي پښتنو ته د ډیورن کرخه پر رسمیت نه پیژني به پاسپورت ته تګ راتګ دی مثلا نو شي یا ملي جرګه دی جوړ شي یا د خود ارادیت او د صلاحیت د سیمو او د خپل شتمنو صلاحیت تر لاسه کول دي ته کم خاص وخت ورنکړو شو پریکړه وشو مګر د څه ونه ویل شو چې دا به څه وخت کې د څه وخت نه څه وخت پوري په څه ډول په دې اړه تاسو لکه نظر اخلم چې په مجموع کې ارزیابي راکړي چې د دې پریکړو محتوا په کم دلایلو په څه ډول مخکې تللې شي او څنګه عملي کېدلې شي
تشکر دا خو غوښتنې دي غوښتنې همیشه شوې دي په خوام شوې دي اوسم شوې دي لوی مسله دا ده چې د انګلیزانو له وخته تر اوسه پوري د دغه پښتنو منطقې د خپلو د جینو پښتنو په دغه باندې معاونت باندې یا مرسته باندې دا منطقه دوی اداره کړې ده. اوس همدغه د پښتنو په منطقه کې ټولو ځای کې پوځ نشته مګر ملیشې دي. ملیشې هم له کوم ځای راځي؟ ملیشې دا د خپل پښتنو نوم بیرته کیږي او له بلې خوا په خپل ریاستو کې په همدغه مسله موجوده ده. نو تر څو چې دغه یا والا ایران نشي په دې منطقه کې، یعنی دا څه نشي چې کانګریزان او پاکستان دا منطقه دي خلکو دی ویشل له لارې اداره کړی دی او سم دا کار کوي او سم چې دا منطقه ده چې اداره یې اسانه هم نه ده او ختم داسې خط نه دی چې څوک واضح وګوریش دا خط دی. زه په یو وخت کې ډېر کلو کې چې وزارت دفاع کې وم د درختی آیا او بادلین این تر پټانه پورې په دې خط باندې ګرځېدلی یم چې د نظامي قواو د ځای په ځای کېدو په اساس د اکثر ځایو کې خط نه شته. په ډېرو ځایو کې دا خط شته، خلک یې خوا اوسېږي، کروندې دی خوا دي یا خلک دی خوا اوسېږي، کروندې یې خوا دي. دغه مسله تر اوسه نه ده حل شوې. نو ځکه د غوښتنې چې شوې دي همیشه غوښته اما عملي کېدلې ډېر مشکلات لري او زه نه پوهېږم چې دا خبره به چې د اوبو مسله ده یا دغه مسله ده د دواړو خواوو د نور ارتباطاتو مسله ده، دا تر څو چې حکومتونه په خپلو منځو کې موافقې ته ونه رسېږي ولس کوشش کوي زمینه ورته برابروي اما بالاخره رسمي موافقې د دولتو لخوا
مننه جلالی صاحب. موږ سره دوه دقیقې لکه کم وخت د خانزیب صاحب وروستۍ پوښتنه کوم او د سه مشخص جواب را تره کوي چې آیا ستاسو جرګه چې د اتیا کسه منتخب استازي یاد شوی دي، آیا فکر کوي لاند وخت یا وګد وخت کې د پاکستان نه بیل شي؟
دا سیدا چې دلته پلومبې وخت کې د پاکستان د ریاست دننه د پښتنو شناختی کارت دی، د پښتنو د یو آئین لاندې ژوند دی او د آئین لاندې ډېر حقوق داسې دي چې اویا اتیا فیصده صوبایي خودمختاري صوبایي خپلواکي چې وتمنګ وایو نو دا ګټل شوې ده په آئین کې خو په عملي شکل کې نشته دي. زمونږ کوشش دا دی هسته دا ده چې د پاکستان د ریاست دننه د برطانوي هند استعماري کرخې وي د فاټا په شکل بریټیش بلوچستان په شکل باندې زمنګ مرامدارې چړومبه د پښتنو قامي وحدت د دې ریاست دننه راولو د فاټا په خواني سیمه دار تنخوا برخه شوله. دوی مهسه زمنګدارا چې تقریبا دیار لس دلی دیار لس ولایتونه دا د بریټیش بلوچستان لاندې په سویلي پښتنخوا کې دا د پښتنخوا د وجود نه برخه شوي چې په تاریخي توګه باندې د افغانستان د قندهار برخې پاتې شوي دي. نو دغه د پاکستان په چوکاټ کې هغه استعماري کرکې اوس هم موجود دي. پښتانه چې دلته کې تومبه رایو نشي نو د هغې نه وړاندې ډېر مسایل
یعنی ډیورن هم ورسره نه منئ، د ډیورن کرخه هم استعماري کرخه ګڼل کېږي، یعنی هغه هم نه منئ ورسره؟
بېخي دا حقیقت دی چې قام په دې باندې آزاد تګ راتګ او تجارت کړی. نو نن هم د جرګې دغه غوښتنه ده چې قام ته د دواړو خواو ته په دې باندې آزادانه د تګ راتګ اجازت ورکړی شي او د قانونو بیدارۍ د ولسونو بیدارۍ دا د خپلواکۍ دپاره او دا د یووالي دپاره لومبې لار دا باید شي په ولسونو کې سیاسي بیدارۍ وشکور راشي.
صحیح مننه مولانا خانزیب صاحب او ډاکټر صاحب علي احمد جلالي، ستاسو د حضور نه ډیره مننه کوو. په دغه اته ویشتو مادو کې یا پریکړو کې خو ډیره خبرې وی چې په باسو شي زمنګ د نیم ساعت پروګرام ظرفیت هم دومره و. ما ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم چې خانزیب صاحب په ډیر سختو انټرنیټي شرایطو کې چې په پاکستان کې ډیرو ځایونو کې بند دی، محدود دی، قطع دی، ستونزې لري، دوی وکړه شو دی پروګرام کې ګډونو کې او همداسې جلالي صاحب تاسو رسمي ساتونه درلودل او موږ ته وخت بالکل کور رمضان ډیره ډیره مننه کوم ستاسو د حضور نه.
شکرم
ودان درنو لیدونکو ستاسو د حضور نه او د دې نه چې موږ پروګرام مو کته وامرېدو. هیله ده چې ځنې پښتنې تاسو سره وي اغم په دې بحث کې جواب شوي اوسي. واضح ده چې ډېرې پښتنې به نور مې پر اتلونکو پروګرامونو کې به تعقیبو. تر بیا هم په لوی او مهربانه خدای سپارو.